څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سره ټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکیش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو، هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرخه ده ولسوالی امنیه قومندان تپی شو، خو ده درملن لپاره ده هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونشو کړی چې زموږ عدلی او قضایی مرکزونو ته ننوزي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پانه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28 نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده، او یو 36 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې لنسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوه نوشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی وو په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یو وینا کې وویل د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د پوینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړ چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي رادیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
او ستیر اروپا منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې وري. تم د سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولين بند اجنډا کې اور بند.
په خوست کې هم نن د وی غونډې په ترڅ کې پر اور بند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پړي رو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
څخر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می په خپل وایي، نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
دا سړی او ورېدونکو پروګرام هم لرو چې پاکستان سو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلې دي او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبرې هم د چهارشنبه په ورځ وکړي او نن به دوی پر اجنډا خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي رادیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
نیروهای امنیتی او دفاعی افغانستان در حملات متقابل
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې اته د طالبان وجل شوی او دور لس نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنی وسلې هم تر لاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوې او کشف شوې دي.
خغلی امن وي د عملیات په هغه ولایتونو کې شوې چې د وسلوال لوخه په کې ډیر وښونه و. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې شوې عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې تر سره شوې دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداویرت کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې 13 په افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی لړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاص تازي توپ کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکره پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حڅه ده چې وهرړخیز اوربند بنټینګ شي. دا څرګندونه داسې محال دي چې اوس دوړو خاوي یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې لخکیل خو غوړي چې ژر تر ژر روان حالت د پېټکه کې خودل شي او عام وجنه ودرول شي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونه ته شرح لې استاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبرې هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ سړی که به طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپل باندې دا اوس وویلئ چې د طالبانو ویاند وویلئ چې موږ تېره شپه د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید وربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سرته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسلط، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که وربند کوي او عملیات نه کوي، معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمی شي او دغه کمی شي. نو هیله دا ده چې دواړه لوري په وربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې وربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید وربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې وربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. زما په عقیده باندې دې وربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي، تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي، جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربان چالتہ د سولې خبرې وی څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې د ګور دلته یو خبره ده، د دوی غلطه کړی ده. دا دي دوه متخاصمې دلی چې دي، دا دوه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ به ډیر څه لاس سره وړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي، دا خو دواړه افغانان دي. هر څومره چې وژل کېږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نور هم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کېدي نه باور دې رامنځته کړي، سولې ته د زمینه برابره کړي، شرایط یې آماده کړي او هغه شرایط اوربند دي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نه شي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطعا ګوره لومړی خبره خدا ده تاسو د امریکایانو خبره وکړه. لومړی خو امریکایانو غلط کړه دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتمان باید پکې شریک وي. دا غونډې باید درې جانبه وي، نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې. په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوښتل نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړې او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي. طالبان یې مونږ نه دی کړی، نو مانا دا ده چې نورې ډلې شته. نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلومی شي، نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانیږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو مانا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص. که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسیږي، که نه وي هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیری مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د شپږو ولسوالیو د لوی لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملی ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړ کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اووه میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اووه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
په لوی لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، د غلاره به د تیرو کلونو په شان همداسې به هم نه وي. لوی ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو، خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امدخلو د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخېلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غژملې په دروز ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوم، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یاد سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دین مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یادلارې یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکزي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی چوپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کتار ګورې سره، د ټولو هیله داده شي هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وشت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته وړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا پتیرو سلورو میاشتو کې یوازې دی اجنډا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې غنی او زیاتوي ک اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه ده چې لاغه اساسي موضوعات ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. ک اوربان ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو او تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته د سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنستان لومړی هغه خلک سولې مرکزیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي دا ول خوګ وي. خو دای به کوم امتیاز نه خوستو، هته دې مړې هم وګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالک وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکزی پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته، ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند موږ په دې باندې ټینګار کوو چې د خپل اجنډا هغه لومړی بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دي چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 1 کار پیل کړي. یو ورځ وروسته لدی چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست. د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلوالي بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل چې د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شای کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ خبره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 1 نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ترامپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
مله د دې راتلو خدامونو نه چې موږ به بایټګس کې واره به خترین کا وته دې دې چې موږ ترې موږ هر څوک واره از موږ تران کاری وکي مالاري عمره. السلام علیکم. زه د پرات خزان وم دې جانې دا دلته دا کوم رښتې وڅې دا یا چاله دې پر کوروبن سرشي دا څه سامانو علا تمن دې وڅور کاټور کی دا خوړ غریب ما په خدای قسم دې چې په پینځه کې د سامان دوه تور کی اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پرېښول بس سامان باندې ودل دې دې وڅور کاټور کی دا څه سره پټکړې دې انا وروره دې چې غریب کیسه کلا ولاکی یا نه صدقه خیرا صدقه دې چې صدقه مرسته خو ټول ملوانه دې یاره دا کومه دې شي. بس سلام علیکم ما ته غم اتمن فوس
محمد قدیم پښتني ما هلمند ولایت ته مرزي ولسوالۍ نه پر د کورونا وایروس په اړه ډېر خوشاله یو. ټوله دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایروس په اړه د افغان ولس ته وایشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت له سیلونکو اصلي فلم کورات شوري صدا کوي. وروره دا ترانسپورټ وزارت څنګه درخواست یې خواهش میلادي دا د بادغیس د وزارت څو یا تر ګرځېنو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دي. دا د ترانسپورټ کریا ډیر دی چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دغه کریا او بل هم چې دا ټول الوتو ګرام یې دغه کریا یې ګرین څنګه اندازه کوو هم اندرن د خپل اقتصاد خراب هم دی دغه کریا یې څونه هغه کریا د سړک تر ډیره په خصوصي دی ډیر ارزانه شوی دی او د خپل اقتصاد دی زرمه خوړلې ده. دغه کریا د نو په دغه خدای دی فر یو دی چې موږ د درخواست د ترانسپورت څخه چې دا رسیدې ته رسیدلی دی او بیا د یو څه سلام ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیک باش لوبو کې اډلیډ سټرایکر یو سلو واویا منډې وکړي. د هدف ته ملبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدله. د ملبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په یو څلوېښت ټوپونو یو اویا منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډ شېبه وروسته راوغورځېده او یو سلو شپږ اویا مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع پکې وو ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي لکبله لسونځو سره مخامخ دي. د دوی خبره چې کوم شزه د کورنی زور زیاتی له عمله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالی او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کال عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړې دي.
چې ضرورته یم چې لس روپۍ راکړې، لس روپۍ چې زما بچول چې نه اخلي، مال یې نه اخلي او ته په دې ظلم او زیاتې ګسخر می وایي خواخې می وایي دا میړه می پخپل وایي نو زما بیخی نور جون نتیریگی بیخی زنو رقیت شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری و شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی. خو ده هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلیدلی. چو زل تری ده پلار کور تا تللی خو بیر تایی پا جرگو و زمانت بولی. کل چی کور تا رسیدلی بیا ده واهلو و تکولو سرا مخامخ شوی ده. ده ده پا خبره نور ده خسرگانه پا کور که زان خوندی نگانی.
دری زل خو چی راغلیم یو رزی را ده شلو رزو بزوی سار کلیو. یو زل آغا راغلیم بی چی دری می دوم مشم دی زوی وشل بی ران بی سار کن. بی دنده لس کرت نبم زمانی رشیوی چی اول غختنه می دا چی غټه تخلاص شیم او چی به تخلاص سنی کی یو دغه نکی چر رقم چې زما د بدلی عمر دی جامعې چپلې یخ بشانه عمر وانه
هغه سره دا وی رحم شته که ور سره کیدون کې زور زیته همداسې دوام وکړي نو د پلارګانی او خسرګانی د کورنۍ او ترمنځ به جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼ خزي د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیتی سره مخ دي. خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کوله.
ولغه په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورون ته لاړ شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او نانه د سې دي چې غوته تاسو ولې د سې یو دولت او ارګان ته راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه غني خزي د کورونو پرې خودو ته اړستل کیږي خو دوی د ساتلو لپاره زین نه لري. د خزو چار رئیس سهیلا بابر ازادي رادیو ته ویل پوخا بچي کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو پتنګ شو او د خزو چار ریاست ته به ورغله دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ لپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د منکور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بشمیره خزي په کورونو کې د ننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکترونیک چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتن کړی دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخنیوي کولای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل شهر د وی اوسیدونکو ستونزې در چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستر مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا لکه پاکه.
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اورې دوه تیار سرمالسي
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منسشي ودي د هوا د بدلون پرابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم پرابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې لکه بلې د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوي. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا په ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکړه ته اجازه راکړه دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نومدار په نور کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري څه دنده لري کوم کارونه یې کړی دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي تعلل کړی نه دي یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو دا لږ تغییر خو باید کړی وي.
هوا کې تغییر استه دي خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډر صاحب که ساتې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکا چه ست کال تاسو شایده چه من آن در سنتی فابریکیم و تاله در بودوی بندی بین فلتر نست داز ما دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساتین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سل بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا داده او پیژندنی کړی نه دی د چاپیو ساتنې ادارې کړی دی همدغه محدود پرسونل کم پرسونل صرف دا مو خپل کړی دی ما کړی دی خپل د ریاست نه همدا
زما بختنه هم دی په کوم زینو کې دی سودانی سو کوم زه
ته وایم مون سیار د زګاوی لرو په کابل ښار په اته ناحیو کې په دوم نایش په ګم ناحیه یو لسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربن مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی دا دزگا مون تهیه کردیم دی اگر ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیو ساتن اداره پا سایت که تاسو بگوری
دا همدغ معلومات پر بنسټ مانی چی تاسی را طولوی دا کابل دا همدغ اتو محلون و هوا سمرا دا تنفس لپار جوڑه دا
دا استاندار نا برات دیو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید دا استاندار نا چیت دی اوزون پا بازی ساحو که دا آغا نا چیت دی نور چو کم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دون زیات میدی برابر دی یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجنیر صاحب درې ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی هم دغه گازونه کم دی په کابل کې
دغه په مناسب انداز یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم د اوس چې ارقام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا گازونه استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لاندې وو دا پنځه گازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دی ستندرد نزیاد چی خواه مخواه خل منفی تاثیر لرید
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد
میربانی
آزادی او اوریدون که ستاسو دا تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام دی چی ستاسو شکایتونا او ستونزی چارواکو ترسیدی
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستولې دي او پر نور ستونزې سره غېدلې یست موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو له تاسو سره پراته به وورو.
هلو سلام علیکم پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشیل چې دا موږ افغانان چې د سرخه ده بوښوي دا د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بي ځته کوي او نه پریږي دی پوښ باید د دې په اړه کې لکه چې شی پوښ او ډیر هغه د لانجې ورسره خلکو دی روپې ان بیا خپل زور واټ او زور واټ کې پوښ ځنه زور واټ کې یو کړنه د مشر او نه د کشر قدر لري پوښ او دومره دی چې د افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي ځې په کې نشته پوښ تور ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما د غزنی ولایت لنه په مسافری باندې ما دو خاطر لشکره خاطر دی له درایي د لشکره پوری په پوسو کې راګرځولې په مسافر راکټکوي دیوالونه باندې ویل د حق دی چې شی د حق دی خاطر پرې ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر وختای لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګل وګورئ اتي په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نه شم نو ډار وکړ شم نه نه پښ خپه نه کېږي نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما مکاشن جو سو زما د حیرات ولایت ته هړي ته نو دا کوم څه دې دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي سایګر ګرام سی وی دا په خوا شي به په درېسه وي درې سیم سی کلو دې درې کلو وړي دا حکومت پر
نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه کوي چې نور فایر شمیر کوي نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید د دولت د دې مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ورته دولتي دارو پر ورسېږي وسلام
زه جانان هم د المل ولاسې مې اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي به مشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سوې ګړندې ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې ماړولې دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مړه څوک السلام علیکم
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یکسپلیم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ کوو چې تاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپله اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم پر مو دواړو غاړو ږغ خو تاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو تاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل کور ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعض د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو خو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او مازوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته در وښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدي الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم ته یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پارېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې بېدرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مو دا هیله ده چې د دوی دپاره تعمیر تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زما رحمان نیم د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرهوت ورسالی ته تاسو دا پیغام تیرلم. د جرهوت ورسالی کې د افغان بیسن په هی مشکو کار کې خوشبخاله کار نه کی مال مخابرات وزارت څخه دا غشتنه چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت ټول ساحو کې کار وکي دا چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دی کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کې د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیج زاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. تاسو د باندې کابل امریکن یو ده د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې هغه کې حاله کې ډېر له نه سره به مخکړې دي نو کارمنتي سرواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور کې په خو به تک راڅګو کې ځکه اور 14 یا 15 نه مسله دا کې چرواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زمو همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مو هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کیوں آیا بچیا رات وہ مایا او مایا اے رات کیوں آیا بچیا رات وہ مایا او مایا اخ کی زڑ میں دیرا وڑے پچا کڑما آخ دے نم گڑے شما نم گڑے رکھ پچا کڑما رگ میں رب دے مورے مورے تڑے رکھ پچا کڑما